سهار و بجې دي. السلام علیکم. په دې هیله چې آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو د نن ورځې دا سهارنۍ خبري مجله پیلو. نن چهارشنبه د 1409 لمریز کال د جوزا شپږشتمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د جون له 14 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې زری ځوان مراد د امن امریزي په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم، د افغانستان سیمې او د نړۍ د مهمو او غټو تحولاتو او تازه پیښو رپورټونه اوریدلای شئ. خو له هر څه نه وړاندې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. امریکایي مقامات وی په افغانستان کې روانه جګړه په سم لور پر مخ ځي. بل لور ته په افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د ناټو 15 سرتیري وشل شوې دي. وسلوالو طالبانو د قندار د ارغنداب د ولسوال د وشلو مسؤلیت منلی ده او د قندهار والی د حاجی عبدالجبار وشنه یو غمیزه بللې ده. د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د اختطاف پیښې کمې شوې دي. پاکستان وایي هغه نیول شوی امریکایي تبا چې ادعا کوي د اسامه بن لادن په وشلو پسې راوتی دی، د امریکا له پوځي ارګانونو سره کوم تعلق نه لري. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت مرستیال نن په قرغیزستان کې د ورستیو شخړو له امله د پارېدلي بحران د څېړلو په خاطر ازبکستان ته ځي. شمالي کوریا خبرداري ورکړه چې کملګری ملتونه د جنوبي کوریا د پوځي کشتۍ د ډوبېدو د پیښې له امله دغه هیواد وغندینو په پوځي ګام سره به ځواب کړي. او د فوټبال د نړیوال جام په لوبو کې تیره شپه په یوه زړه پورې مسابقه کې برازیل شمالي کوریا ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماته ورکړه. له ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په شخړو کې بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو اندازه زیاته شوې او پرون هم د ناټو 15 سرتیري په جلا پیښو کې وبشل شول، امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پر سم لوري پر مخ ځي او د جګړې ابتکار نړیوال ځواکونه په لاس کې اخلي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال میچل فلورنوی او د امریکا د مرکزي قوه د قوماندانۍ مشر جنرال ډیوډ پاتریوس د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته بلل شوي او د کانګرس مینانو له سختو پښتنو سره مخامخ شول. سناتور جان مکین په افغانستان کې د امریکا د پوځي هلو ځلو په باب ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې ډېرې نښنخانې د دې څرګندوي دي چې حالات په سم لور روان نه دي. مکین دغه راز خبرداري ورکړ چې ممکن د افغانستان هلې ځلې په بحران بدل شي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری ورو چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی.
په افغانستان کې پرون په جلا پیښو کې د ناتو 15 سرتیري ووژل شول. په عین حال کې په شخړو کې د یو ولسوال په شمول د 15 افغان پولیسو او یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو د 15 سرتیرو په وژل کېدو سره د جون میاشت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره په روانه جګړه کې چې له پیله یې 9 کاله وځي تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. په داسې حال کې چې په وروستیو کې وسلوالو مخالفانو د بهرنیو ځواکونو د پراخو عملیاتو په عکس العمل کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی، امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دغه جګړه په سم لوري پر مخزي. خو له دې سره سره دوی دا منلې چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو مخنیوي د تمې خلاف ډیر وخت اړتیا لري. د ناتو ځواکونو ته پرون په اوښتو تلفاتو کې یو امریکایي، یو پولنډی او درې برتانوي سرتیري شامل دي. د برتانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې دغه سرتیري په هلمند کې وژل شوي دي. امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په وسلواله نښته کې وژل شوی او پولنډی سرتیری هم په غزنی ولایت کې د یوه راکټي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. د دغو سرتیرو په وژل کېدو سره د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو شمېر یوازې په روانه میاشت کې 40 تنو ته ورسید. 28 امریکایي سرتیري ښودل شوي دي. تیر 2009 کال د جولای میاشت کې چې امریکایي او برتانوي ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړل، د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو شمیر 15 تنو ته رسیدلی و. دا میاشت بهرنیو ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې وه. پرون دغه راز د ناامنیو په پیښو کې د کندهار د ارغنداب ولسوال او په نیمروز ولایت کې 15 افغان پولیس ووژل شول. په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ستراتیژي محصره ده او حتی د افغانستان په جنوب کې چې د وسلوالو طالبانو لنګر درون دی هغوی کمزوري کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال میشل افلور نوی پرون د کانګرس د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې موږ ورو ورو د جګړې ابتکار په لاس کې اخلو او وسلوال طالبان هم له زوره لویږي. میرمن افلور نوی د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې دغو حملو د سیمه ییزې سمې ادارې د جوړولو هڅې ټکنۍ کړې دي. هغې وویل د فبروري په میاشت کې د طالبانو پیچلې حملې اوج ته رسېدلې وې خو له هغه راوروسته داسې ښکاري چې د طالبانو عملیاتي توان کمزوری شوی دی. جنرال ډیوډ پتروس چې د امریکا د مرکزي قماندې د مشر په توګه د افغانستان جګړه څاري هم د کانګرس د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې په استماعي غونډه کې حاضر و. نوموړی پرون وروسته له دې چې د امریکا د کانګرس جګپوړو مقاماتو د افغانستان د جګړې په باب د ولسمشر باراک اوباما پر ستراتیژي ژوره اندېښنه ښکاره کړه، د کانګرس د غړو د پوښتنو په وخت بے هوشه شو. یو سناتور د پتروس ضعف یا بې صدي د ډار شیبه وبلله. پتروس لوی میز ته ولاړو او د سناتورانو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل چې د بې هوشۍ څپه پرې راغله. هغه له تالاره یوې خونې ته یوړل شو او پوځي ډاکترانو معاینه کړ. پتروس وروسته وویل چې سهارنۍ نه وه خوړلې او اوبه یې کمې څښلې وې ځکه بې هوشه شو. د پټوکو وویل چې د سناتور جان مکین د سختو پوښتنو په خاطر یې ضعف نه دی کړی. مکین د غونډې مشري کوله. د دې اوباما تر حکومت مخکې پتروس اتل بللی خو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې ممکن د افغانستان هلې ځلې په بحران بدل شي. جمهور غوښتونکي جان مکین چې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو لپاره د باراک اوباما د پریکړې ملاتړ کړی وویل، زه په افغانستان کې د خپلو هلو ځلو په وړاندې ژوره اندېښنه لرم. ډېرې نښې نښانې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې حالات پر سم لوري روان نه وي. مکین له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې د 2011 کال په جولای کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په باب پر خپلې پریکړې سره غور وکړي، ځکه چې دا پریکړه له حقایقو سره سمون نه خوري او داسې نه ښکاري چې د افغانستان حالات دې تر هغه وخته بهتره شي.
خبری مجله اوري. د کندهار د ارغنداب ولسوال تیر ورس په یوې چاودنه کې چې طالبانو مسؤلیت منلی دی ووشل شو. د کندهار والی وویل د حاجي عبدالجبار مرغانی وشل کېدل د دولت او د ارغنداب د خلکو لپاره یوه لویه غمیزه او ضایعه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار نه رپورټ لري.
د دولت د وسلوالو مخالفینو یو ویان کاری محمد یوسف احمدی په کندهار کې دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ولسوال حاجی عبدالجبار مرغانی د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسوالۍ د 5 ساعتونکو سره یو ځای د سې شنبه په ورځ شاوخوا شپږ بجې د ښار په لومړۍ ناحیه سردار مدد چوکې د یو موټر بم په برید کې وواژه. بلخوا د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د سې شنبه په ماښام ناوخته په یو خبري ناسته کې د ولسوال په وژل کېدو خوښنی وښوده. د والی په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې ولسوال د دفتر څخه کور ته لاری وو. والی زیاته کړه چې اودنه د موټر بم په واسطه چې ریموټ کنټرول وو رامنته سوی او ولسوال د خپل زوی او یو ساتونکو سره وژل سوی دی.
دا د کندهار د ولایت لپاره، د ارغنداب د ولسوالۍ لپاره او د ټولو کندهاریانو افغانانو لپاره یو ډیره نه هیریدونکې غمیزه ده. د یو واقعاً یو ډیر میړنی غښتلی دلاور کارمندو.
بلخوا پر همدې مال په یو بله پیښه کې دوه تنه وسلوالو د ملي امنیت پر کارکوونکو ډزې وکړې. یو تن پولیس ټپي کړ او په مقابل کې ساتونکو یو برید کوونکی وواژه او بل تن یې د وسلې سره یو ځای ژوندی ونیوی. د کندهار د ملي امنیت رئیس محمد نعیم مومین ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د زرغونی انالیسې ته څیر مرامنځته سوه. د دې پیښې په اړه وسلوالو مخالفینو تر اوسه څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی د ازادي راډیو کندهار.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو د آزادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د سړی تختونې کچه راکم شوې ده او دوی په دې اړه خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړې دي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمن پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي د پخوا پرتلا په تیرو دوه وروستیو کلونو کې په هیواد کې د سړي تښتونکو په وړاندې د پراخې مبارزې خبره کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان سعید انصاري د سې شنبې په ورځ په کابل کې دغه څرګندونې د سړي تښتونکو او وسلوالو غلو د یو پنځه کسیز او د ترهګرو د یو درې کسیز ګروپ د نیونې په اړه په جوړې شوې خبرې غونډه کې وکړې. د ښاغلي انصاري په وینا په 1983 او 1989 لمریز کلونو کې په کابل ولایتونو کې د سړی تختونې کچا په 100 تا راټیټه شوې ده.
اگر در سال 1387
دی وی کچیر په 1980 مریض کال کې د سړی تختونې د جرمونو کچا په 100 او 90 و نو لنی کمر غنن د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو په ترڅ کې دغه جرمونه په 100 تر رسیدلې دي. یعنی نن په کابل او یو شمیر ولایتونو کې خای سړی تختونکي په 100 فعالیت ولري. سید انصاری وویل په دغه بریاو کې نور افغان امنیتی ارګانونه او عام وګړي له دوی سره شریک دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان د نیول شویو سړي تښتونکو په اړه وویل
در راستای همین فعالیت ها موظفین ریاست عمومي امنیت ملي
دی وایي د فعالیتونو په لړ کې د افغانستان د ملي امنیت کارکوونکو وکولای شول چې د سړي تښتونکو یو پنځه کسیز ګروپ چې په وسلوالو غلاو کې هم لاس درلود ونیسي. ښاغلي انصاري دغه شان د نیول شویو ترهګرو په اړه وویل چې نیول شوي کسان د ماین په ایښودلو او په یو ځان وژونکي برید کې په لاس لرلو تورن دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي په داسې حال کې په هیواد کې د سړي تښتونې او نورو جرمونو د کمښت او دغه شان د پخوا په پرتله د تقریبا ډاډمن امنیتي وضعیت په اړه څرګندونې کوي چې د دغه ریاست مشر امرالله صالح په دې وروستیو کې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ په امنیتي تدابیرو کې د پاتې والي له امله استعفا وکړه. د امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په دغه اداره کې به د مدیریت تشه د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو فعالیتونه اغېزمن کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو منظم سیستم لري او د ښاغلي صالح استعفا به د دغه ریاست فعالیتونه اغېزمن نه کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د زندانونو چارواکي وایي چې تر 2014 کال پورې به په افغانستان کې ټول زندانونه جوړ او پر نړیوالو معیارونو به برابر شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هغه زندانونه چې په افغان چارواکو پورې اړه لري هیڅ داسې زنداني نه لري چې پر هغه د یوازې تور وي او دوسیه دی ونه لري او یا د هم د شخصي دښمنۍ پر اساس راوستل شوی وي. خو وایي د زندانونو د ودانیو د خرابوالي له امله د ځینو زندانیانو پر حقونو ممکن تیری کیږي. زمونږ همکار معصوم میوند د افغانستان د زندانونو او تقیف ځایونو د لوی رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید سره په دې اړه ځانګړې مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د زندانونو عمومي حالت په اړه ترې پوښتنه کړې.
ټول زندانونه خو د افغانستان سابقه زندانونه دي چې د کلونو کلونو را پاتې دي او بل دا دیرش کاله جنګونه هم یو څه تاثیر ورباندې کړی ده چې زندانونه په ښه حالت کې نه وو. خو خوشبختانه په دې دوه درې کلونو کې یو تعداد زندانونه نوی جوړ شوی ده او یو تعداد هم په دغه سابقه حالت کې چې اوسنۍ استانداردونه د بین المللي استانداردونه سره سم نه دي. خو موږ کوشش کوو چې دا زندانونه د نوی نه جوړ شي او د بین المللي په استانداردو کې برابر شي.
تاسو د زندانونو د معیاري کولو خبره وکړله چې زندانونه په معیاري ډول نه لرو او د جګړو پر مهال وران سوي دي. که ووایي چې د دغو د معیاري کولو لپاره څومره وخت پکار دی؟
د معیاري کولو په هکله موږ څو پلانونه لرلو چې اول باید د فزیکي له لحاظه زندانونه نوي جوړ شي چې د حقوق بشر استانداردونه او د بین المللي استانداردونه پکې شامل شي. خو خوشبختانه موږ تر اوسه 9 زندانونه نوي جوړ کړی دی او یو تعداد بازسازی شویده. موږ په پلان کې لرو چې تر 2014 کال کې ټول زندانونه باید نوی جوړ شي. خو طبعا دا ارتباط لري په بودجه او په اقتصاد او په امکانات. موږ کوشش کوو چې د دوستان بین المللي لخوا پیشنهادونه وکړو چې دوی موږ سره کومک وکړي، د انکشافي بودجه د دولت لخوا کومک شي. خو تر اوسه از موږ کارونه موافقانه مختزی. که مشکلات نوي، که مشکلات وي بودجه نوي، طبعا لک زن به وشي.
خلک وایي او پر پټونو کې هم د سره د زندانیانو سره مشخبري کړې دي. دی وایي چې په زندانونو کې زموږ سره ښه سلوک نه کیږي، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي و چې په زندانونو کې د زندانیانو سره ښه سلوک نه کیږي. د دې د اوسېدو ځایونه یو څه سره کوچني دي، په هغه اندازه چې باید ورکول شي وای نه دي.
یو څه دا راپور درست ده او یو دار هم درست نه ده. درست په دې کې ده چې زندانونه د بشر د حقوقو په معیارونو کې ما تاسو ته وویل چې د فزیکي له لحاظه آماده نه دي، طبعا حقوق بشر لک رعایت کیږي، او په کوم زندانو چې ترمیم شوی ده ټول حقونه رعایت کیږي. اما برخورد زندانبانان و اعاشه د صحي وضع دا به دې کې کوم مشکلات نه لرو. تاسو کولای شئ چې زندانونو ته لاړ شي، د هر زندانی نه پوښتنه وکړي چې د دوی سره سرق بیا کی سرقم برخورد کیږي. مشکلات مونږ فقط فزیکی له لحاظ ده چې اوس فضل خدای مونږ د وزارت صحت عامه سره یو پروتوکول امضا کړی ده چې ټول زندانونه د صحي له لحاظ د وزارت صحت عامه تر پوشش لاندې راشي. دا یوازې د عدم موجودیت د مجهز کلینیکونو او تحصیل یافته ډاکترانو له لحاظ سه مشکلات لرو. شونه او روزنه ډیر خب مختبیایي کرایې په کورونو کې مونږ زندان لرو، اما مونږ په خپل راضی نه یو. زموږ د هرات مابست څوک چلال شي هغه وایي چې دا زندان نه ده، دا یو پانتون ده او دا یو فابریکه د تولید ده. پنځلس یا شپږلس نو مصرفیتونه لرو، حرفه لرو، د نجاري نه لیدګاری، فلزکاری، حلبی سازی، شیرینی پزی، خیاطی، سور دوله، او تر آموزش د قران عظیم شان سواد آموزی تر نهم صنفه پورې تر اوسه رسیدلې ده. چې موږ کوشش لرو تر دولسمه ورسیږي. کمپیوټر، انګلیسي، موسیقي، حتی په زندانو کې لري فضل خدای کوم ځای چې امکانات
د دې تر څنګ رسب خلک دا کوي او ځینې ریپورتونه لمخې افغانستان په زندانونو کې یو خو هغه زندانونه چې په بهرنیانو پورې اړه لري، بل هغه زندانونه چې په افغانانو پورې اړه لري. که تاسو په دې اړه معلومات راکړئ چې آیا د افغانستان په زندانونو کې هم داسې زندانیان بې له کومې دوسیې ساتل کېږي، او هلته تورونه دي پر او هغه د شخصي دښمنۍ پر اساس هلته ساتل کېږي؟
اوس دولت په زندانونو کې زه چې موږ لرو او معلومات لرو اسناد نشته، داسې کسان نشته. بالکل داسې یو مشکلات به وي چې لک بررسی د دوسیې لک زن براش کله کله دوسیې دیر دی څارنواله یا محاکم نشي کولای چې په خپل وخت دا بررسی کړي.
په افغانستان کې د سیاسي او جنایي زندانیانو لپاره کوم شرایط تاسو واضح کړی دي؟ دوی څه ډول سره سات
محابس په قانون کې دا سیده چې زندانیان باید سمبندي شي؟ خو کوم ځای چې زمون زندانونه نو اعمار شوی ده مونږ دا کار کړی، کوم ځای کې چې زندانونه تر اوسه دا شرایط مساعد نه ده چې مونږ بیل کړو؟ طبعا ټول مخلوط فضل خدای استونزه پره ورست کې لري کېږي. خو هر ورځ یا په هر میاشت زندانیان و زیاتیجی محابس و پولیس ملی پولیس سره تفاوت لري. زموج امتیازونه کم دی، ماشونه کم دی، او بل جدی مشکل چې موږ تر مخ لاندې ده هغه زندانونو فزیکی وسه چې خراب ټول نه زه
افغانستان کې څومره زندانیان لري په مجموعي ډول چې دا افغان چارواکو سره دي؟
ټول زندانیان د 15000 او 800 نه پورته دي. کله زیاتیجی کله کمی شي، خو زیاتیدل زیات دي چې د دې نه 1500 نه خزینه دي.
د افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو د لوی رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید څرګندونې مو ورېد چې ازادي راډیو سره په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه کړې وې. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون وایي چې دوی پر ټولو دولتي او نا دولتي رسنیو باندې کلک څار پیل کړی دی، او هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د یو کاندیدانو پر ضد او یا هم په ګټه خپرونې وکړي. د رسنیو د کمیسیون مشر دلاور نذیر زوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې پر مهال رسنیو وغوښتل چې د ولسي جرګې د کاندیدانو لپاره دی په خپلو خپرونو کې انډول په پام کې ونیسي. همداراز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره له خپلو نورو تیاریو هم خبر ورکړي. په دې اړه نور حل کابل د زکیه قیاسی پر ریپورت کې ورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان او وویل چې د ولسی جرګې د کاندیدانو ورستای لیست چې اوسکار فریدواندی د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه به خپور شي. ښاغلی نور د ولسی جرګې پر کاندیدانو وضع شوی مقررات داسې بیان کړل:
هیڅ یو از کاندیدانو میتونه کې از امکانات دولتي
هیڅ یو کاندید نشي کولای چې دولتي امکانات ته ځان پګټه او یا هم د بل کاندید په تاوان استعمال کړي، او دوه همدا چې هیڅ یو کاندید نشي کولای لنه قانون پیسې پیسو لکه د نشئی تو کول عایداتو او یا هم هیوات لراتلونکو پیسو څخه ګټه واخلي، یعنی دا هغه څه دي چې مناسب دي.
دا د مقرراتو لمخې کاندیدان نشي کولای د نورو سیالو کاندیدانو پر خلاف لاس پکاوی ډکی ویناوي وکړي او یا هم پر هغوی شخصي تیری وکړي. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون بیا له رسنیو څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د کاندیدانو په اړه په خپلو رپورټونو کې انډول په پام کې وساتي. د نوموړي کمیسیون مشر دلاور نذیر زوی هم په دې غونډه کې وویل که چېرې رسنۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو د مبارزاتي کمپاین پر مهال د دې کمیسیون له اصولو څخه سرغړونه وکړي نو نغدي جریمه به شي.
د رسنیو کمیسیون ته دا واک ورکړل شوی د ټاکنو د قانون د شپیتمې مادې په څلورمه فقره کې اختیاریه صادره کړي یا یو رسنۍ ته ووایي چې له څېړنې او بررسۍ وروسته البته چې دا کوم گزارش چې د نشر کړی د دې د سمون او تحصیل لپاره اقدام وکړي. د رسنیو کمیسیون کولای شي چې تر 1500 افغانۍ پورې جریمه وضع کړي.
د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون د روان کال د غوایي میاشتې په 22مه نیټه جوړ شوی دی او 15 غړي لري چې ټول افغانان دي. د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 2500 څخه ډېر کسانو ځانونه کاندید کړي چې له دې ډلې به یوازې 249 تنه ولسي جرګې ته لار پیدا کړی شي. د ولسي جرګې انتخاباتو ته چې نږدې 2 میاشتې وخت پاتې دی په داسې حال کې تیاری روانې دي چې تر اوسه پورې په دې انتخاباتو کې امنیتي ستونزه پر ځای پاتې ده.
و اموردل چې د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون وی دوی پر ټولو دولتي او نه دولتي رسنیو باندې کلک څار پل کړی دی او هیڅ رسنۍ نشي کولای چې د کاندیدانو پر ضد او یا هم په ګټه خپرونې وکړي. بلور ته افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره جرمني او ډنمارک له فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له بنیاد سره مالی مرسته وکړه. په کابل کې د جرمني او ډنمارک سفیرانو د سه شنبې په ماښام د دې مرستو تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دوی غواړي د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات پخه او شفاف ډول تر سره شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په کابل کې د نری رند تشخیص او درملنې یو بل مرکز د سه شنبې پر ورځ د وحاج په خصوصي روغتون کې پرانستل شو. د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې لس نورو خصوصي روغتونونو هم دښمنه وکړه چې په وړیا توګه به پر دې رنځ د اخته درملنې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
نوی سروې ښیي چې په نړۍ کې په هر 10 دقیقو کې په نری رنځ اخته یو ناروغ سا ورکوي. د همدې له امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه وکړه چې له دې وروسته د په خصوصي روغتونونو کې هم د نری رنځ تشخیص او درملنه پیل شي. د وهاج خصوصي روغتون لومړی روغتون و چې حاضر شو د نری رنځ د ناروغانو تشخیص او درملنه په وړیا توګه ترسره کړي. د دې روغتون مسؤول ډاکټر هاشم وهاج د سه شنبې په ورځ د دوی په روغتون کې د نری رنځ د تشخیص او درملنې د څانګې د پرانستلو پر مهال وویل
شفاخانه شخصی حاضر شدند تا بخش توبرکلوز در شفاخانه خود به صورت رایگان ارائه بدارند.
خصوصی روغتونونه حاضر شول چې د نری رنځ د ناروغۍ د تشخیص او درملنې څانګې په پرمختللو وسایلو سمبال او په وړیا توګه د هیوادوالو خدمت وکړي. نن دا مرکز په رسمي توګه په دې روغتون کې پرانیزو.
د عامې روغتیا د وزارت چارواکو وویل چې نری رنځ یو خطرناک ساري ناروغي ده او هر کله چې څوک له 2 اونیو څخه زیات په مسلسله توګه وټوخید باید د نری رنځ د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ورشي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې هر کال په هیواد کې سباندې 50,000 په نری رنځ اخته ناروغان روغتونونو ته ورځي چې په دوی کې 15% ښځې وسي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د نری رنځ د تشخیص او درملنې پر نوو مرکزونو سربیره په هیواد کې لزرو څخه زیات ورته مرکزونه شته چې ناروغان پکې په وړیا توګه تشخیص او درملنه کیږي.
اوس هم یو نړیوال مطلب. ملګرو ملتونو د قرغیزستان پر حکومت غږ کړی چې د هیواد په جنوب کې د قومي شخړو د ختمېدو لپاره چټک او پریکنده اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرې ناوی پیلی وویل ازبکستان پولې ته نږدې د قرغیزستان په جنوب کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر خلک پر قومي بنسټ وژل شوي او حتی پر ښځو جنسي تېری هم شوی دی. هغه ویل داسې ښکاري چې دا حملې منظمې پلان شوي او اهداف یې هم مشخص ټاکل شوي دي. د قرغیزستان په جنوبي ښارونو اوش او جلال آباد کې د قرغیزیانو ازبکانو ترمنځ په قومي شخړو کې شاوخوا 170 کسان مړه شوي او څه باندې 1,900 ژوبل دي. په زرګونو ازبکان تېښته تړ کړی شوي چې یو شمېر یې د ازبکستان د اندیجان ښار ته تللی دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې تر 100,000 زیات ازبکان له خپل کورونو څخه بې ځای شوي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي د قرغیزستان جنوب ته د بشري بېړنیو منظمو مرستو د استولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمشري سیاسي چارو د برخې مرستیال لین پاسکوی امنیت شورا ته وویل چې ازبکستان هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو د ازبک کډوالو غم وخوري. پوري د قرغستان په جنوب کې د ازبکانو او قرغزیانو په قومي شخړو کې تر اوسه پورې د زیاتو کسانو د مرګ ژوبلې ریپورټونه ورکړ شوي دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
په لسکونو سره ازبکان چې اکثر یې ښځې ماشومان او زاړه دي د قرغزستان له جنوبه د ازبکستان اندیجان ته مهاجر شوي دي. په بشکک کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې ډېر ژر شاید د کډوالو شمیر 100,000 تنو ته ورسی شي. د ازبکانو او قرغزیانو ترمنځ شخړې لومړی د اوش په ښار او شاوخوا سیمو کې پیل شوې، بیا د جلال آباد ولایت ته خپرې شوې. د رپورټونو له مخې ډېر بریدونه په ازبکانو چې اقلیت یې شوي دي، خو ویل کېږي چې قرغزیانو ته هم مرژوبلا اوښتې ده. د قرغزستان د روغتیا وزارت په وینا تر اوسه لږ تر لږه 170 تنه وژل شوي او تر 1,200 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د قرغزستان په مرکز بشکک کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرسلاف جینکا وویل په اوښ کې د مرستې لپاره 1,400 تنه مواد لرو او اوس موږ له موقت حکومت سره په خبرو یو چې دا مواد څرنګه خلکو ته ورسوو. د قرغزستان په اوښ ښار کې د دې قومي شخړې له امله ګڼې ودانۍ هم سوځول شوي دي. دوکانونو ته اور ورته شوی، د کنسرت یو هال سوځول شوی او شخصي کورونه هم سوځول شوي دي. د روسیې په مشي ګډ امنیتي سازمان قرغزستان ته د مرستې لپاره د هلیکوپټرو او وسایلو د استولو ژمنه کړې ده څو د شخړو مخه ونیسي. د قرغزستان د موقت ادارې مشي روزا اتنبایو و خبری غونډې ته په بشکک کې وویل موږ وسایلو ته سخت اړتیا لرو، لکه د شخړو پر ضد وسایلو ته چې نه یې لرو. که مو چېرته دا وسایل لرلی نو شایي موږ له دې ناورین سره ښه مقابله کړې وای. د قرغزستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې د جلال آباد او ووش په ښارونو کې وضع آرامه ده.
د قرغزستان د وروستیو شخړو او تاوتریخوالي په اړه مو رپورټ واورېده. اوس هم پام وکړئ د سیمې نړۍ څو مهمو خبرونو ته. پاکستانی مقامات وایي په دې هیواد کې نیول شوی امریکایي تباه چې ادعا کوي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو پسې راوتلی دی، د امریکا له پوځ او یا امنیتي ارګانونو سره کوم تعلق نه لري. د پاکستان استخباراتي مامورینو ویلي 52 کلن ګری فولکنر چې تفنګچه، چاړه او نور مهمات ورسره ول د چترال په ځنګلونو کې نیول شوی دی. د پاکستان رسنیو ویلي نیول شوی امریکایي محققانو ته ویلي چې هغه غوښتل د افغانستان نورستان ولایت ته ووړي. د امریکا یو لوړ رتبه مسؤل نن د ازبکستان پایتخت تاشکند ته سفر کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال رابرټ بلک په قرغزستان کې د پورته شوې تاوتریخوالي د څارلو او د وضعیت د کنټرول په هدف د سلام مشورو په خاطر په داسې حال کې منځنۍ اسیا ته سفر کوي چې لسګونه زره ازبکان له قرغزستان څخه ازبکستان ته اوښتي دي. د قرغزستان پروسی او فرقي شخړو کې لږ تر لږه 1,000 تنه وژل شوي او تر 2,000 پورې نور ژوبل دي. شمالي کوریا خبرداري ورکړی چې کملګرو ملتونو دغه هیواد د جنوبي کوریا د پوځي کشتۍ د ډوبېدو د پیښې له امله وغند او یې له پینګ یونګ څخه په دې اړه پوښتنې وکړې، نو شمالي کوریا به په پوځي اقدام ځواب کړي. جنوبي کوریا وایي په 13 مارچ میاشت کې د شمالي کوریا د اوپتل پر راکټي حمله کې دغه هیواد یو پوځي کشتۍ ډوبه شوه او په کې سپاره شپږ څلوېښت سمندري سرتیري ووژل شول. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر سین سن هو ویل هیواد یې غواړي چې د کشتۍ د ډوبېدو ځای ته خپل پلټون کې واستوي څو د پیښې په اړه واقعي خات وکړي. او د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په ترڅ کې چې په جنوبي افریقا کې روانې دي، برازیل خپل سیال شمالي کوریا ته د یو په مقابله کې په 2 ګولونو سره ماته ورکړه. په دې په زړه پورې مسابقه کې چې د جوهانسبرګ په میدان کې وشوه، دا د روان نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې د برازیل لومړنۍ لوبه او اولنۍ کامیابي ده. له دې لوبې نه مخکې د نیوزیلند او سلوواکیا ترمنځ مسابقه په 1-1 ګول سره او د آج ساحل او پرتګال ترمنځ سیالي 0-0 مساوی پای ته ورسیده. اوس هم له جنا خالی کوزی او روچی د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه سره کړی.
زیات شمیر لویدیز او رسپانو د افغانستان د طبي زیرمو د نوې سروې په اړه مقاله او مضمونونه خپره کړي او پکې ویل شوی چې افغانستان د شاوخوا 1 تریلیون امریکایي ډالر په ارزښت طبي زیرمې لري. نیویورک ټایمز رسپانو د مسلې په اړه لیکلي، د دې نوې سروې په اعلان سره افغانان او حکومتي چارواکي ځانونه سرلوړي بولي او ملي ویاړ او غرور زیات شوی دی. په لندن کې خبریدونکو ټایمز رسپانې په دې اړه په یو مقاله کې لیکلي، په افغانستان کې د جیولوژي په دې نوې سروې کې ښودل شوی افغانستان د لیتیوم په سترو زیرمو سره چې د کمپیوټرونو په بیټرۍ جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي کولای شي د سیمې په عربستان بدل شي. افغانستان به دغه راز د پانګوالو د رقابت او سیالیو په ډګر هم بدل شي. تایمز ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه د نوي معلومات د انګلستان د 2003 او 2008 کلونو د جیولوژي د سروي او د امریکا د جیولوژي د ادارې له څېړنې څخه چې له 2008 میلادي کال څخه مخکې ترسره شوې وي ترلاسه شوي او د 2008 کال د جیولوژي په سروي کې داخل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورسپانه په باور که چیرې د دې سروي ارقام تایید او تصدیق شي افغانستان به اړ نه وي چې د خپلو کانونو د استخراج لپاره بهرنۍ کمپنۍ پانګونې ته وهڅوي بلکې هغوی به پخپله د کانونو د استخراج لپاره په داوطلبیو کې ګډون کوي. د انګلستان انډیپندنت ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې د یوې بلې موضوع په اړه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي زیات شمېر هغه افغانان چې اروپایي هیوادونو ته هجرت کوي په حقیقت کې د هغو مهاجرو دوهم او دریم نسل دی چې په افغانستان کې د کورنیو ستونزو او په ګاونډیو ملکونو ایران او پاکستان کې د پرله پسې فشارونو له وجې نورو هیوادونو ته په تلو مجبور شوي دي. ورسپانه د دوو افغان نجونو چې په دې نږدې وختونو کې مهاجر شوي داستان راخیستی او لیکي دا دوی ځوانې افغانانې د ټولنې فشارونو او ګواښونو هجرت ته اړې کړي او مور هم غوښتل چې له دوی سره یو ځای وي خو قاچاق وړونکو دوی سره جلا کړل. دوی له یوه ځایه بل ځای ته وړل کېدلې او بالاخره په یوه تیاره ځای کې خوشې شوې او نه پوهیږي چې مور به یې د فرار توان پیدا کړی وي ژوندی به وي او که نه. انډیپندنت ورسپانه وړاندې دیکي په افغانستان کې درې لسیزې جګړې روانې دي او په میلیونونو افغانان هجرت ته اړ شوي دي. د جګړې یتیمان شفقت او مهربانۍ ته اړتیا لري او کله چې په زیاتو ستونزو سره ځانونه لویدیځو هیوادونو ته رسوي نو کوربه هیوادونه باید چې له دوی سره بشري او انساني سلوک وکړي. کله چې په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي نو ښه به وي چې دا افغان مهاجر له ښو خاطرو سره بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
د سهار ونیمې بجې شوې دي. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسې سره دی.
بله تشکر از خودت رضوان مراد. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. لطفا ما را همراهی کنید و این هم سرخط تازه ترین ها و اختصاصی های این مجموعه خبری. ولسوال ارغنداب ولایت قندهار همراه با پسرش در انفجار کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. رئیس جمهور کرزی این حادثه را که دیروز رخ داد قویا تقبیح کرده است. این در حالی است که ناتو پلان دارد عملیات گسترده ای را در این ولایت بر راه بیندازد. سطح اختطاف ها در افغانستان نسبت به پارسال کاهش یافته است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که تلاش های جدی با منظور کاهش هرچه بیشتر آدم ربایی در کشور ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ نامزد نمیتواند در جریان انتخابات ولسی جرگه از امکانات دولتی سوء استفاده کند. کمپاین انتخاباتی نامزدان تا تقریبا یک هفته دیگر شروع می شود. در این حال یک مقام امنیتی در شمال کشور گفته است که نامزدانی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط داشته باشند نمیتوانند در این انتخابات شرکت کنند. پلیس پاکستان میگوید یک تبعه آمریکا را دستگیر کرده که ادعا میکند مشغول انجام ماموریت به منظور کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بوده است. به گزارش رسانه های پاکستانی او به مقام ها گفته است که میخواسته به سوی ولایت نورستان در افغانستان برود. سازمان ملل متحد از قرقیزستان خواسته است به منظور ختم کشتارهای قومی در جنوب این کشور به طور فوری و قاطع عمل کند. مسئول کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که این کشتارها به شمول کشتار زنان و اطفال ریشه قومی داشته و خیلی هدفمند صورت گرفته. مقامات قرقیز میگویند در برخوردهای 6 روز گذشته علیه ازبک ها 176 نفر در شهرهای اوش و جلال آباد واقع در جنوب این کشور کشته و بیش از 1700 تن دیگر زخمی شدند. و از جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی تیم برزیل شب گذشته با نتیجه 2-1 بر تیم کره شمالی پیروز شد. قبلا مسابقه تیم‌های ساحل آج و پرتغال در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بدون گل و بازی‌های تیم‌های اسلوواکی و نیوزلند با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. از مسابقات امروزی در همین مجموعه خبری براتان خواهیم گفت. ریشه خشونت های مرگبار میان قرقیزها و ازبک ها در قرقیزستان در کجاست؟ مصاحبه میشنوید با یک تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی تا لحظات دیگر.
بس سر زمین شروع شد، تقسیم زمین، و از بس که ازبک ها در اوش و جلالآباد اکثریت تشکیل میدهند، اونا راضی نبودند که زمینایی که اونا سرش کار میکنند، زمین حاصل خیز برای ساختن منزل به قرقیز ها داده شد.
مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری 26 جوزای سال 1389 برابر با 16 سال 2010 میلادی را با تحولات امنیتی در افغانستان آغاز میکنیم. همونطور که گفتیم، ولسوال ارغنداب ولایت قندهار دیروز همراه با پسرش کشته شد. حاجی عبدالجبار به طرف خانه‌اش روان بود که موترک در آن مواد انفجاری جابجا شده و در کنار سرک توقف داده شده بود منفجر شد. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه این حادثه را شدیداً تقبیح کرده است. توریالی ویسا والی قندهار این حادثه را غم‌انگیز خواند و گفت که ولسوال ارغنداب کارمند شجاعی بود.
د قندهار دی ولایت ته پر د ارغنداب د ولسوالی د پر او د ټول قندهار افغانان د پر او ډیر نه هیریدون کې غمیزه ده. د یو کان یو ډیر مړنې غشتلی دلاور کارمندو.
تقریبا یک هفته قبل در ولسوالی ارغنداب بر یک محفل عروسی عمله شد که در آن بیش از 40 تن به شمول اطفال و زنان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این همه در حال است که ناتو پلان دارد حمله گسترده ای را به زودی در قندهار آغاز کند. در تحولات امنیتی باز هم میشنویم که 5 عسکر ناتو به شمول یک آمریکایی، 3 بریتانیایی و 1 پولندی در حملات جداگانه در افغانستان کشته شدند. با کشته شدن 5 عسکر ناتو، تعداد کشته شدگان عساکر ناتو در ماه جاری میلادی به 44 تن به شمول 27 آمریکایی در افغانستان میرسد. با وجود تلفات شدید در ماه جاری، مقامات آمریکایی ادعا میکنند که استراتژی مبارزه علیه شورشیان آنها کارگر واقع شده است. ولی اعضای ارشد صنایع آمریکا در مورد مسیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
5 عسکر ناتو به شمول یک آمریکایی دیروز در افغانستان کشته شدند. ماه جون ممکن است یکی از مرگبارترین ماه‌ها در جنگ 9 ساله افغانستان باشد. علاوه بر آن 5 پلیس افغان و ولسوال ارغنداب ولایت قندهار در برخوردهای جداگانه کشته شدند. قبل از آغاز عملیات گسترده نظامی قوای بین المللی به رهبری آمریکا، طالبان مسلح عملیاتشان را در ولایت قندهار افزایش دادند. مقامات آمریکایی اصرار میکنند که جنگ افغانستان در مسیر درست در حرکت است، ولی تایید میکنند که برخلاف انتظار، امن ساختن مناطق جنوب افغانستان وقت بیشتر را در بر خواهد گرفت. به گفته مقامات، 3 عسکر بریتانیایی در المند، 1 عسکر آمریکایی در شرق افغانستان و 1 عسکر پولندی در نتیجه حمله راکتی در ولایت غزنی کشته شدند. با کشته شدن 5 عسکر ناتو، تعداد کشته شدگان عساکر ناتو در ماه جاری میلادی به 44 تن میرسد. از جمله کشته شدگان 27 تن آنها آمریکایی میباشند. با وجود خونریزی‌های در حال افزایش، مقامات آمریکایی ادعا میکنند که استراتژی مبارزه علیه شورشیان آنها طالبان را ضعیف میکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دسامبر سال گذشته اعلام کرد تا 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام کند تا علیه شورشیان طالب بجنگند. تمرکز قوای اضافی تشدید عملیات در دو ولایت جنوبی المند و قندهار است، جایی که مرکز عمده طالبان پنداشته می شود. میشل فلورنای معاون بخش پلیسی وزارت دفاع آمریکا دیروز به کمیته خدمات نظامی سرای آمریکا گفت که قوای آنها به تدریج ابتکار عمل را در جنگ علیه شورشیان به دست گرفتند و طالبان در حال از دست دادن نیروی حرکتشان هستند. با گفته فلورنای، فیصدی عملیات پیچیده طالبان در مقایسه با ماه فوریه که در اوج خود رسیده بود کاهش یافته است. وی همچنین گفته است عدد تلفات در هر حمله در تناسب به سال گذشته پایین آمده است. این در حال است که اعضای ارشد صنایع آمریکا دیروز در جریان جلسه استماعی در مورد مسیر تلاش‌های جنگ اداره اوباما در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جنرال دیوید پاتریوس، قماندان قوای مرکزی آمریکا که او نیز در جلسه استماعی کمیته خدمات دفاعی صنایع آمریکا شرکت کرده بود، برای لحظه‌ای بی‌هوش شد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، جنرال پاتریوس دفعتاً در جریان سوالات اعضای کنگرس به روی میز افتاد. بعد از به هوش آمدن، جنرال پاتریوس گفت وی به دلیل کمبود آب وجود و نخوردن صبحانه با بی‌هوشی مواجه شد. وی به گونه شوخی گفت دلیل بی‌هوشی وی سوالات جدی جان مکن سناتور ارشد آمریکایی نبود. مکن که از پلان رئیس جمهور اوباما مبنی بر اعزام 30,000 عسکر اضافی به افغانستان حمایت کرده بود، ابراز نگرانی کرده است که مسیر جنگ در این کشور به بیراهه رفته و ممکن سبب بحران گردد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط و 96 اف ام 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. اما حالا ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سطح اختطاف ها در این اواخر نسبت به گذشته در این کشور کاهش پیدا کرده. سخنگوی این ریاست که دیروز در جمع از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که تلاش های جدی به هدف کاهش هرچه بیشتر آدم ربایی ها در افغانستان ادامه دارد. سعید انصاری علاوه کرد که موظفین امنیت ملی اخیراً توانستند یک گروه اختطافگر و گروهی از مخالفان مسلح را که قصد انجام حمله انتحاری را در ولایت لوگر داشت گرفتار بکنند. بیشتر از ستاره فروغ بشنوید.
سید انصاری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه مبارزه جدی و پیهم این ریاست سطح آدم ربایی ها نسبت به گذشته تا حد زیاد پایین آمده است.
اگر در سال 1387 جرایم اختطاف به 89% می رسید، خوشبختانه امروز بلا سر فعالیت های مسمر نیروهای امنیتی حدود این جرایم الا 10% پایین آمده. یعنی فعلا در شهر کابل و تعداد از ولایات حدود 10% شاید فعالیت های اختطافگرا موجود باشند.
آقای انصاری علاوه کرد که تلاش های موظفین ریاست امنیت ملی پیرامون شناسایی و گرفتاری گروه های اختطافگر ادامه دارد و ابراز امیدواری نمود که در اثر همین کوشش ها میزان اختطاف ها از این بیشتر کاهش بیابد. وی در بخش از حرف هایش از گرفتاری یک گروه 5 نفری اختطافچیان نیز خبر داد.
در راستای همین فعالیت ها موظفین ریاست عمومی امنیت ملی توانستند گروه 5 نفری اختطافچی ها که بر علاوه اختطاف اینا در سرقت های متعدد مسلحانه به خاطر ربودن پول هموطنان ما، ربودن طلا و سایر اجناس قیمتبهای هموطنان ما در شهر کابل فعالیت داشتند، اونا را شناسایی، تثبیت و دستگیر کردند.
تشویش های موجود است که با استعفای امرالله صالح از سمت ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تلاش های این اداره در راستای شناسایی و بازداشت مخالفین مسلح و مجرمین با کندی مواجه خواهد گردید. اما مقامات ریاست عمومی امنیت ملی این کشور میگویند رفتن آقای صالح هیچ تأثیر بالای فعالیت های آنان نمیگذارد.
کاهش سطح اختطاف ها در افغانستان نسبت به گذشته گزارش بود از ستاره فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل. اما شماره از شنونده ها بر ما پیام گذاشتن و از موارد ناامنی و فساد اداری شکایت دارند.
اولا سلام خود را به تمام کارکنان رادیو آزادی و به تمام شنوندگانی که صدای ما را طریق رادیو آزادی میشنوند تقدیم نداریم و بعدا ما شکایت از دست ناامنی ها در رسوله خود داریم. ما از دست ناامنی نمیتونیم حتی به بازار برایم، یعنی آیایی که رئیسا به کار بای خود برسیم شب و یا روز.
ما خود میتونیم نگیم به خاطر تعدید میشه مثلاً رسوال، کماندان، امنیت، سرانگان، بیخی فساد اداری به خدا، به عوض سالده، دادن برای خدا، دادن برای خدا، حکومت فاسد، حکومت دشمنکار، مردم که بیخی لست شده به دارم، زمین کلا میرسه میگیم، غیر پندار باشه، کسای غریب از خوب ادا داشته نمیزه، کل بگیرم نداری جان، غیر دشمن دیگه هیچ کار نمیکنه.
من یک شکایت دارم از حکومت کرزی صاحب، یعنی آقای کرزی صاحب در سال 1381 که نو قدرت را گرفت به دست خود آمد با پانتون هوایی تقریبا با تعداد 150 نفر تا 100 نفر محصولین پانتون هوایی را فارغ داد و به دستای خود برای از یا شهادتنامه تسلیم کرد و بعدا بیا بسیار بیان داد و گفت که وعده های بسیار دروغین را برایشان کرد و چرا پس از یاد خواست نکرد. حال فعلا هر کدام از یاد از بازار کچالی مفروشه، پلاستیک مفروشه.
پیام های شماره از شنونده ها را شنیدین و با استفاده از فرصت قلم بردارین و بر ما یک نامه جانانه بنویسین. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های خشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه نمی توانند از امکانات دولتی سوء استفاده کنند. قرار است مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 2 سرطان سال جاری راه اندازی شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان این مبارزات محدودیت روی مقدار مصارف کاندیدان وضع نشود، اما به گفته او نامزدان نمی توانند از پول منابع خارجی و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. بیشتر در گزارش از سید فتی محمد بها از کابل بشنوید.
در حالی که کمتر از 10 روز دیگر به آغاز روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه در افغانستان باقی مانده، کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان این انتخابات می‌خواهد تا برخی موارد را در نظر داشته باشند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در جریان این مبارزات انتخاباتی که از 2 ماه سرطان آغاز و تا 25 ماه سنبله ادامه می‌یابد، هیچ محدودیتی برای مقدار مصارف در نظر گرفته نشده است. با گفته آقای نور برخی موارد اند که باید از جانب نامزدان انتخابات ولسی جرگه طور جدی رعایت گردد.
هیچ یکی از کاندیدان نمیتونه که از امکانات دولتی به نفع خود و یا هم به ضرر کاندیدای دیگه استفاده کنه. موضوع دوم، هیچ یکی از کاندیدان نمیتونه که از پول سیاه که از مواد مخدر به دست میاد و یا هم از پول که بیرون از مرز وارد کشور میشه و کاندیدا از او استفاده کنه. یعنی این چیزا ممنوع قرار داده شده.
از سوی دیگر کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام رسانه‌ها در این کشور می‌خواهد تا به هنگام مبارزات انتخاباتی از پخش گزارش‌های نامتوازن و یا مسائلی که سبب برانگیختن تعصبات مذهبی و قومی می‌گردد جلوگیری نمایند. دلاور نذیرزوی رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت
رسانه‌ی کمیسیون تا دعواک ورکل شوه.
بر اساس فقره 4 ماده 60 قانون انتخابات افغانستان به این کمیسیون صلاحیت داده می‌شود که بعد از بررسی اخطاری صادر کند و برای یک رسانه بگوید تا گزارش را که به نشر رسانده در قسمت تصحیح آن اقدام کند. کمیسیون رسانه ها می تواند که رسانه متخلف را تا 500 هزار جریمه نماید.
در انتخابات امسال بیشتر از 2500 تن به شمول نزدیک به 400 زن خود را برای به دست آوردن 249 کرسی ولسی جرگه نامزد کردند.
در خبر دیگر داریم که جنرال منان عابد مسئول برنامه دایاگ یا انحلال گروه های مسلح غیر مسئول در شمال کشور میگوید که نامزدانی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط داشته باشند شانس نامزدی در انتخابات ولسی جرگه را نخواهند داشت.
اصایی که کاندید میشن اونجا کمیسیون سم شکایات از طریق وزارت محترم امور داخله انوانی کمیته ولایتی دایاک مکتوبار ارسال میکنه راجع به شخص که باند گروپ داره و سلا داره معلومات میخواه. هرگاه اینمی شخص مورد نظر از طرف کمیته ولایتی عدم ارتباط از با باند گروپ های مسئله غیر مسئول و داشتن دیپای سلا تصدیق نگرده او شامل پارلمان کشور شده نمید.
سخنان جنرال منان عابد مسئول برنامه دایاگ را در شمال کشور شنیدید. حالا ساعت 7:47 به وقت کابل است. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور می شویم. ولسوال ارغنداب ولایت قندهار همراه با پسرش دیروز در انفجار در قندهار کشته شدند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که سطح اختطافات در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ نامزد نمیتواند در جریان انتخابات ولسی جرگه از امکانات دولتی سوء استفاده کند. پلیس پاکستان میگوید یک تبعه آمریکا را دستگیر کرده که ادعا میکند مشغول انجام ماموریت به منظور کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بوده است. و سازمان ملل متحد از قرقیزستان خواسته است به منظور ختم کشتارهای قومی در جنوب آن کشور به طور فوری و قاطع عمل کند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس های اینترنتی ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. و تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید یک تبعه آمریکا را دستگیر کرده که ادعا میکند مشغول انجام ماموریت با منظور کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بوده است. گری فالتنر، مرد 52 ساله مربوط به ایالت کالیفرنیای آمریکا، در جنگل در منطقه چترال در شمال پاکستان دستگیر شد. گفته می شود او با تفنگچه، شمشیر و وسایل شبین مجهز بود. به گزارش رسانه های پاکستانی او به مقام ها گفته است که می خواست به سوی ولایت نورستان در افغانستان برود. گفته می شود این مرد هیچ ارتباط با قوای مسلح آمریکا ندارد و حالا مقام های استخباراتی تحقیقاتشان را در این مورد آغاز کرده اند. سازمان ملل متحد از قرقیزستان خواسته است با منظور ختم کشتارهای قومی در جنوب آن کشور به طور فوری و قاطع عمل کند. نوه پله، مسئول کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که این کشتارها به شمول کشتار زنان و اطفال بر اساس قومیت و خیلی هدفمند صورت گرفته است. مقامات قرقیزستان میگویند در برخوردهای 6 روز گذشته علیه ازبک ها 176 نفر در شهرهای اوش و جلال آباد واقع در جنوب این کشور کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. ولی اداره صلیب سرخ بین المللی میگوید در این تنش ها صدها نفر کشته شدند. اداره هماهنگی سازمان ملل متحد در اعلامیه از سازمان های کمک رسانی خواسته است تا در روزها و هفته های آینده پاسخ موزون برای ختم خشونت های قرقیزستان بدهند. در یک خبر دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی امروز به تاشکند مرکز ازبکستان سفر میکند. رابرت بلیک، معاون وزارت خارجه ی آمریکا، به هدف بررسی اوضاع در آسیای مرکزی و مشوره با مقامهای محلی به منطقه سفر کرده است. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با یک تحلیلگر آسیای مرکزی. کره شمالی هشدار داده است در صورت که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن کشور را به خاطر غرق شدن کشتی کره جنوبی مورد سوال قرار بدهد و آن را محکوم کند، اردوی آن کشور به آن پاسخ خواهد داد. کره جنوبی میگوید کره شمالی مسئول غرق شدن کشتی نیروهای بحری آن کشور در ماه مارچ است که در آن 46 تن کشته شدند. سینسن هو، سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد، میگوید کشورش میخواهد تیم خود را به محل که کشتی غرق شده اعزام کند تا تحقیقات کره جنوبی را به صورت معقول و عملی مورد بررسی قرار دهد. وزارت دفاع مکزیکو میگوید 15 فرد مسلح در جریان برخورد با نظامیان آن کشور در شهر سیاحتی تکس کوی آن کشور کشته شدند. یک مقام مکزیکو گفته است در این برخورد هیچ نظامی آن کشور کشته و یا زخمی نشدند. تکسکو به خاطر کارگاه های نقره معروف است، ولی این محل شاهد صحنه های خونین معاملگران مواد مخدر هم بوده است. و تا لحظات دیگر با شما در مورد تازه های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی هم خواهیم گفت، اما چنانچه پیشتر گفتیم در این روزها خبرها و گزارش‌های را در مورد درگیری‌ها در قرقیزستان شنیده اید. حالا بیاین بشنویم که دلیل اصلی آغاز منازعات میان قرقیزها و ازبک‌ها در قرقیزستان چیست، اختلافات میان این اقوام آسیای مرکزی چگونه آغاز شد، نقش شوروی سابق در این زمینه چی بود، حالا روسیه از نارامی‌های روان در قرقیزستان چقدر نگران است و آمریکا به این بحران از چه منظره می‌نگرد. این سوال‌ها را در کل از کارشناس امور آسیای مرکزی سلیم ایوب زاده پرسیدم که با هم بشنویم.
آمدن حکومت موقت راز قطنبایوه یک نوع جوشش های را در مابین ازبک های اوش جلال آباد به وجود آورد، از جمله یک نوع فعالیت های سیاسی را، تاسیس گروه های سیاسی، احزاب سیاسی، کوشش های شرکت در انتخابات و همه این خاطره های سال 1990 را بیدار کرد، زنده کرد. در همین تابستان، در همین ماه جونی سال 1990 شبیه به این حادثه با وقوع پیوسته بود. آن زمان دوره اتحاد شوروی بود، هرچند سری زمین شروع شد، تقسیم زمین، و از بس که ازبک ها در اوش و جلال آباد اکثریت تشکیل میدهند، اونا راضی نبودند که زمینایی که اونا سرش کار میکنند، زمین حاصل خیز برای ساختن منزل به قرقیز ها داده شد. قرقیز ها این جمهوری قرقیزستان است، اونا میگویند این زمین مال ماست،
خلاصه ریشش این است که از دوره هنوز دوره استالین خط مرز به جوری گذاشته شده است که اینها یک نوع مینهایی هستند که باید سر چه وقت انفجار کنند این طور حالت را به وجود بیارند.
لحاظ تاریخی در اواسط دهه 90 مردمان آسیای مرکزی با هم خیلی ارتباطات خوب داشتند، مثلا با هم یک جا کار میکردند، با یک دیگر خیشی حتی میکردند و از این قبیل چیزها. حالا چی شد که نسل جوان در واقع به جان یک دیگر افتادن و جنگ های قومی و خشونت های قومی را دامن زدن و آنچه که امروز ما شما شاهدش هستیم که ششمین روز خشونت های مرگبار در قرقیزستان گزارش میشه؟
ببینید در آن دوره مرزها فقط مرزهای نامینال بودن، مرزهای بنام. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این مرزها دیگه برخی از قسمت هایشون به سد چینی تبدیل یافت که مردم نمیتونند خیش اقربا در آن سوی مرز هم میگذرند. و ثانیاً در آن دوره ناسیونالیسم به گونه ای که امروز هست قوی نبود در میانی نه ازبک ها، نه قرغز ها، نه تاجیک ها، نه هیچ کس. تاسیسی صاحب استقلالیت شدن کشورهای به مثل قرغزستان و ازبکستان و قزاقستان اینا در نسل جوان، اینها تجربه زندگی زمان شوروی را ندارند. از این خاطر برای اینا پیش از همه قرغزستان ملک بابایشان است که باید از اون دفاع کنند.
با توجه به آنچه که شما گفتین از درخواست های روزا آتانبایوفا رهبر حکومت موقت قرغزستان برای ارسال کمک ها، آیا یک زمینه سازی برای اعزام اساکر و نیروی نظامی از سوی روسیه به قرقیزستان است؟
100% 100% هست. و اول من میخواستم اینا بگویم که ابتدا آتانبایوفا گفت که نیرو فرستید، اما روسیه و کشورهای دیگر عضو پیمان امنیت دست جمعی مشورت کردن و به خلاصه اومدن که فعلا نباید نیرو بفرستن، بلکه فقط تجهیزات و چرخبال و حتی سلاح نمیفرستن، حتی مهمات جنگی نمی فرستند. اما اینجا سبب در این است که اساسنامه پیمان امنیت دست جمعی فرستادن نیرو را در این حالت ممنوع می داند، بخاطر اینکه فقط در حالتی که یکی از کشورهای عضو از جانب یک کشور بیرون از اتحاد از خارج مورد حمله تعرض قرار گرفته، اعضای این پیمان می تونند نیرو فرستند، در دیگر حالت نه.
یعنی روسیه چقدر نگران هست؟
روسیه خیلی نگران
هست. گرداننده کلیدی در آسیای مرکزی.
روسیه یگانه چیزی که نگران است از حضور حربی امریکا در اونجا از پایگاه مناس.
خب پایگاه هوایی مناس در شمال قرقیزستان موقعیت داره، ولی درگیری ها فعلا در جنوب این کشور آغاز شده و ادامه داره. ما شما می فهمیم که پایگاه هوایی مناس از اهمیت بسزایی برای امریکا برخوردار است، بخاطر از اینکه از این محل هست که نیروهای ناتو و امریکایی مستقر در افغانستان تدارک میشن، البته یک راه عمده هست. خب پس با توجه به این مسئله که امریکا به شکل از اشکال منفعت داره در قرقیزستان، چی فکر میکنین چقدر با اهمیت است رویدادهایی که فعلا در قرقیزستان در حال جریان هست برای امریکا؟ چه تفاوت میکنه ادامه درگیری ها در منطقه مخصوصا در قرقیزستان بر امریکا؟
ظاهران و حتی میشود گفت در عمل نیز امریکا هم تلاش بر این دارد و بر این خواهد کرد که وضع در قرقیزستان آرام شد، بخاطر اینکه نارامی در نهایت عمر اگر این نارامی به شمال هم سرایت کند اثر بکند، خب حضور حربی امریکا در یگانه نقطه آسیای مرکزی در قرقیزستان احتمالاً زیر سوال رود، احتمالاً زیر خطر رود و امریکا دوست نداره وقتی در حالی که نیروهاش در افغانستان در حال جنگ هستند و عقبگاه این نیروها پایگاه اکمالاتی این نیروها مگر در بین آتش و خطر بیفتد، و البته شاید به احتمال قوی اون وقت امریکا مجبور میشه که پایگاه خودش را بکشه.
مصاحبه بود با سلیم ایوب زاده، کارشناس امور آسیای مرکزی از سرویس تاجیکی رادیو آزادی. از جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بشنویم که تیم برزیل شب گذشته با نتیجه 2-1 بر تیم کره شمالی پیروز شد و امروز تیم های هندوراس در مقابل چیلی، اسپانیا در مقابل سوئیسرلند و آفریقای جنوبی در مقابل یوروگوای با مسافه هم میروند که جزئیات بیشتر را براتون خواهیم گفت. حالا طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود درباره سروی نوی جیولوژی در افغانستان مطالبی را به نشر رساندند که گفته می‌شود افغانستان در ذخایر طبیعی خود به ارزش 1 تریلیون یا 1000 میلیارد دلار ثروت دارد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با اعلان این احصایه ها مقامات رسمی و مردم افغانستان خود را سرفراز حساب می کنند و غرور ملی آنها بیشتر می شود. روزنامه تایمز لندن می نویسد که با احصایه های نو سروی جیولوژی در افغانستان این کشور می تواند در ذخایر لیتیوم، موادی که برای بیتی های کامپیوتر استفاده می شود، شاید به عربستان سعودی منطقه تبدیل شود و میدان رقابت برای سرمایه گذاری خارجی گردد. بنابراین روزنامه تایمز این ارقام در نتیجه تحقیقات اداره سروی جیولوژی بریتانیا که از سال 2003 تا سال 2008 در افغانستان انجام شد و تحقیقات اداره سروی جیولوژی آمریکا که قبل از سال 2006 از هوا صورت گرفته بود به دست آمده و در گزارش سال 2008 سروی جیولوژی درج شده است. بنوشته نیویورک تایمز اگر ارقام این سروی تصدیق شود دیگر افغانستان مجبور نخواهد بود که شرکت‌های خارجی را به سرمایه گذاری در معادن این کشور دعوت نماید، بلکه این شرکت‌ها خودشان به شوق خود در مزایده‌ها برای استخراج این معادن سهم خواهند گرفت. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در شماره اخیر خود موضوع دیگری را عنوان قرار داده است که برای افغان‌ها تأثیرانگیز می‌باشد. روزنامه می نویسد اکثر نوجوانان افغان که به کشورهای اروپایی مهاجرت می کنند در حقیقت نسل دوم و سوم مهاجرین افغان هستند که نظر به مشکلات در داخل افغانستان و فشاری که در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان بالای آنها وجود دارد به مهاجرت های پی هم مجبور شدند. روزنامه سرگذشت دو دختر جوان افغان را که به تازگی مهاجر شدند مثال آورده و می نویسد وقتی که با این دختران صحبت می شود در مرحله اول چشم های آنها اشک‌پر می شود و می گویند که تهدیدها و فشارهای جامعه آنها را مجبور به مهاجرت ساخته و مادر آنها قرار بود که با آنها یک جا مهاجرت کند، اما قاچاقبران آنها را جدا کرده و از یک جا به جای دیگر و بالاخره در یک شب تاریک آنها را در محل رها کردند که کاملا برایشان بیگانه بود و حالا هم نمی دانند که آیا مادر آنها به فرار موفق شده است یا نه و یا حداقل زنده می باشد. روزنامه می نویسد افغانستان یک کشور است که از 3 دهه به این سو با جنگ دست به گریبان است و میلیون ها باشنده آن به ترک وطن خود مجبور شدند، اما کسانی که یتیمان این جنگ می باشند به مهربانی نیاز دارند.